نه بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي پر تاسو کوربه يم سلامونه او خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د پکتیا د حوزوی روغتون یو شمېر ډاکټرانو چې د معاشاتو د ځنډ له امله کاربندیز اعلان کړی و اعتراض پای ته رسولی. د راپورونو له مخې ډاکټرانو ویل چې له تیرو درې میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د پکتیا په حوزوی روغتون کې بې سرچینې د نوم او ږغ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو کاري اعتصاب نن پای ته ورسید او په خبرې د یوې میاشتې معاشونه ورته حواله شول. د پکتیا لپاره د طالبانو او عامې روغتیا ریاست مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غور ولایت کې د غره د شوېدو له کبله تیره شپه د بې کورنۍ 5 غړي مړه شوي دي. د غور د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه ولایت د چهارسری ولسوالۍ په خرنج کلي کې د غره د شوېدو په دې پیښه کې د بې کورنۍ په 500 مړو شوو غړیو کې درې ماشومان دي. په غور ولایت کې د طالبانو امنیت قمندانۍ ویلي چې له زیانمن شویو کسانو سره د مرستې لپاره خپل ځواکونه د پیښې سیمې ته استولي دي. د پروان ولایت په کوی صفی ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او بل ټپي دی. په پروان کې د طالبانو امنیت قمندانۍ د دې پیښې د تاییدولو ترڅنګ ویلي د دې چاودنې په نتیجه کې چې تیر ماښام د کوی صفی په جوزک سیمه کې شوی یو 12 کلن ماشوم وژل شوی او بل 13 کلن ماشوم ټپي شوی دی. د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د یوې پخوانۍ ناچاودلې سرګوللې په چاودنې کې 9 ماشومان ووژل شول. د ملګرو ملتو د مرستندویه ماموریت یا یوناما پر اساس په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې 44 زره افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په تایوان کې به سخت زلزلې لږ تر لږه نه تن مړه کړي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. د زلزلې چې نن سهار وشوه د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړي. د دې ټاپو په او په شی د زلزلې چې نن سهار وشوه د تایوان ټولې برخو کې احساس شوې. دا د دې ټاپو په جنوب کې ودانۍ ونړولې او داسې سمندري طوفان یا سونامي جوړ کړه چې د جاپان د جنوبي ټاپوګانو سواحل لې وی مخیلان دکړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د تایوان په حوالین سیمه کې یو 15 پولیس ودانۍ ویجاړه شوې ده او په پلاسمینه تایپی کې د سړو او جنونو یو ودانۍ پر سرن زیان رسیدلې ده. ودانۍ د اوکران ولسمشر هغه لایحه توشیح کړ چې پر اساس یې په دغه هیواد کې د جبري عسکري عمر له 20 کلنۍ څخه 15 کلنۍ ته راټیټوي. د ولودمیر زلنسکي د دې پریکړې هدف دا دی چې د پوځ د سرتیرو شمېر زیات شي. د اوکران پارلمان یو کال پخوا په دې لایحه په دې اړه یو لایحه تصویب کړې وه. اوس د اوکران حکومت هغه کسان چې عمرونه 15 کالو ته رسیدلي د جنگ جبهو ته استولی شي، خو چارواکي وایي چې لا دې ته اړتیا نه لري چې تر 20 کلونو کشان جنگ ته ولي شي. او سد رډو په منځني څه په 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو د ملګرو ملتو د وی مؤسسي په وینا په افغانستان کې د ماينونو او ناچاودیدونکو موادو د قربانیانو لنویو شمیرو خبرو دا به هم اوري.
تور خان په گیټ کې مشکلات به خېدې د مریضانو د پرته مریضانو درې اخو د افغانستان خو ته او پاکستان خو ته
په پکتیا کې باغونو ته توجه زیات شي.
باغونه لپاره خلک مانی اخلي زردالو اخلي شفتالو اخلي ساکل د بادامونه خه خرڅيږي.
یو پوز راپوري خو په ورته وخت کې به له خطر ډک مطلب ووري.
خلکو هڅه کړې دي انټرنیټي غلو یا هکرانو هڅه کړې او کوي چې د خلکو څخه دي مختلفو باندې
د سپورت ونیس پروګرام د لوبو له میدان تر نه نیمه بجو وروسته اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب یا سیف د چلډرن ماسټر سی پی راپور کې ویل دي چې په افغانستان کې هر میاشت پولیسکونو ماشومان د چاودیدونکو موادو له امله یا خپل ژوند له لاسه ورکوي یا ټپیان کیږي. د ماسټر سی په افغانستان کې د جګړو له امله پاتې ماینونو ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. جزئیات په دې راپور کې
د سیف د چلډرن سازمان په یو راپور کې چې د اپریل پر 2مه د سیشن می پور از خبر کړي ویلي چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا شپږ کسان چې ډېرې ماشومان دي د ماينونو د چاودي دوه قرباني کیږي چې لډلې یو شمیر وجل کیږي او یو شمیر نور معلول کیږي. د سازمان افغانستان د لپاره چې د ولسوالیو 2/3 مبرخه پر ماينونو ککړه ده د هغو هیوادونو په ډله کې راوستي چې تر ټولو ډیر په ماینونو لړلې دي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن سازمان مشر ارشد مالک ویلي چې دا زړه بوږنوونکی خبر د جګړې د پاتې شونو له امله د متداومو ګواښونو یادونه کوي. د هغه په وینا ماشومان ځکه ډیر د ماینونو او د جګړې د ناچاودیدونکو توکو د پاتې شونو ښکار کیږي چې په طبیعي ډول د کنجکاوۍ او ځیرکتیا ډیر حس لري، او همداراز د اقتصادي ستونزو له امله د کورني فشار له وجې د اوسپنې برخچې راټولوي. خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې د موسسې مشر شهاب حکیمي په افغانستان کې هره میاشت د ماینونو د قربانیانو شمیر او یا کسه ښودلی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هر میاشت او څه کال تاسو موږ او یا قربانیان لرو چې ډیری ماشومان دي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان هم په افغانستان کې وایي چې په دې وروستیو کې له جګړې د پاتې شویو چاودیدونکو توکو ډیری قربانیان ملکي وګړي دي. د هرات ولایت د کشک رباط سنګي ولسوالۍ د خواجه تلختان کلي اوسیدونکی عبدالظاهر محمدي وایي چې سږ کال د وري میاشتې په 12مه یعنې له نن درې ورځې وړاندې د دوی د کلي شپږ ماشومان د دوی په ټکو د روسانو د جګړو د وخت د چاودیدونکو توکو د پاتې شونو ښکار شول، چې له امله یې یو ماشوم ووژل شو او پنځه نور ټپیان شول.
د کلي کوزو خواته یوه دره د پخوا هلته روسانو بم اچولې او د بم پرخچې د خاورو لاندې پاتې شوې. باران چې شوې اوبه راغلې وې، دا راوتلې وې. ماشومانو همالته لوبې کولې، د بم پرخچې موندلې او په ډبره یې خې او بله ډبره یې په سر ورکړې چې چاودنه شوي. یو ماشوم شهید شوی او پنځه نور ټپیان شوي.
د افغانستان شمالي ولایت تخار اوسیدونکي پریسا وویل چې څلور میاشتې وړاندې د دوی نږدې خپلوان د سرک د سر په ځای پر ځای شوي ماین له امله خپله پښه او لاس له لاسه ورکړي.
محمد علي دوکاندار دی. کومه چاودنه چې د تخار ولایت د امنیه قمندانې مخې ته د ځای پر ځای شوي ماین له امله وشوه، د مور مې د خاله لمسی خپل یو لاس او پښه له لاسه ورکړل، ځکه دا ماین یې پلورنځي ته نږدې قمندانې مخې ته ځای پر ځای شوی و.
دغه شان د وري په 12مه هم نه ماشومان چې پنځه نجونې او څلور هلکان وو د غزنی ولایت د ګیروي ولسوالۍ زدران کلي کې د ماین د چاودنې له امله وژل شوي دي. خو سیف د چلډرن سازمان د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غوښتي دي چې له جګړې څخه د پاتې شویو ناچاودیدونکو موادو له منځه وړلو او خونڅه کولو ته لومړیتوب ورکړي.
سبا د اپریل څلورمه په نړۍ کې د ماین پاکۍ په برخه کې د پوهاوي او مرستې نړیواله ورځ ده. د ازادي راډیو په سارنې خبرونه کې به په دې اړه واوري. لوی خبرتیا وروسته په تورخم کې د افغان ناروغانو ستونزې.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د تورخم لاري پاکستان ته یو شمېر تلونکي افغان ناروغان وي. د کرشتي دی غړی ته تری کمیشن کاران او بلی غړی ته پاکستانی پولیس په ناقانونه ډول پیسې اخلي. د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو ته دا خبره رد کړ چې د افغانستان لور ته له ناروغانو یا د هغوی له پایوازانو پیسې اخیستل کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر هغه ناروغان او د دوی کورنۍ چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي ادعا کوي چې تورخم دروازه کې لا هم ناروغان زورول کیږي او په اسانۍ اجازه نه ورکول کیږي چې پر خپل ټاکلي وخت درملنې په موخه پاکستان ته ولاړ شي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دواړو غاړو ته ترې په یو او بل نوم پیسې اخیستل کیږي. فرید تنها چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکي او د سرطان ناروغي لري وایي د درملنې په موخه پاکستان ته تللو چې پاکستانی پولیسو ترې پیسې واخیستې.
ما ځان سره یوازې د لارې کرایا او درملو پیسې راخستې وي، خو لارې کې پیسې اخیستل کیږي. کله چې ډاکټر ته ورسېدم یو روپۍ هم را سره ده، نه د معایناتو، نه د ډاکټر فیس او نه هم د درملو. دا حقیقت دی چې کله چې لکرخې واوړې پیسې اخیستل کیږي.
دغه شان د کابل اوسیدونکو علي اریان پر چې په خبره له تیرو دوو کلونو راهیسې خپل میرمن د درملنې لپاره پاکستان ته وړي او راوړي وایي.
تورخم په گیټ کې مشکلات به خېدې د مریضان د پرته مریضان دري اخو د ورسره خو ته پاکستان خو ته او زنه استفاده جو خلکو د مریضانان بیچارهګان پیسې علي دې د پرچ مو د اخو بیا یو او اخو خو چتیری اخو هم د چيده خو پاکستان پولیس هم د مریضانان پیسې علي.
یاد کسان د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د ناروغانو د لیکت په برخه کې د شتستونزې په بنسټیزه توګه هواری کړي. خو د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغانو یادې ادعاوي به بنسټه وبللې.
د پیسو د طرف څخه دروسه پرماته چا رنګ رغ نه دی کړی چې زمر د مجاهدینو پر برابر باندې چا د خلکو څخه پیسې اخیستي
د پاکستان لوري کې اخیستي هغه نو هغه خواته پاکستان لوري دي هم چا د څه نه دي راتویل پاکستان لوري کې اخیستي هغه د پاکستان کار دی
یو شمیر افغانان چې سرطان او پښتورګو ناروغیو په ګډون هغه ناروغي چې درملنې افغانستان کې ممکنه نه وي پاکستان ته د درملنې لپاره ځي یادو ناروغانو ته د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایتي ادارې له لوري د ټوکن پونومي و پارچه ورکول کیږي چې بیا پرې پر دروازه د تیرېدو اجازه لري د طالبانو د تورخم کمیسار ازادي رادیو ته ویل ټول ناروغان په تورخم کې په یو روغتیایي مرکز کې معاینه کیږي او د یو پروسیجر له تیرېدو وروسته هغه چې وړ او عاجل وي په خپل نوبت اجازه ورکول کیږي که څه هم د پاکستان حکومت ویلي د روان کال د مارچ تر 18مې د ناروغانو په ګډون هیڅ چاته پر تورخم دروازه پرته پاسپورت او ویزې لرلو د تیرېدو اجازه نه ورکوي خو تیره اونۍ کابل ته د یو پاکستانی پلاوی لراتګ وروسته یا د ستونزه هواره شوه او ناروغان د تل په څیر د ټوکن په نوم پارچه باندې پاکستان د تګ راتګ کوي
په پکتیا کې خلکو د نیالګیو کېنولو او د باغونو جوړولو ته پام ډیر کړی دی ځای خلک وایي د تیرو کلونو په پرتله د نیالګیو بیې شې دي او اوس ورته د ونو ګټې هم معلومې شوې دي بل ورته د ونو د کېنولو تر څنګ یو شمېر مؤسساتو د پکتیا د وال شویو ځنګلونو بیا احیا ته تیاری څرګند کړی دی جزئیات د نجیب الله خیل پور راپور کې
په ورستۍ کلونو کې د پکتیا د مڼو زردالو او نورو میوو خو حاصلاتو او ګټې خلک لیواله کړي چې نوي نیالګي راونی سي ونې کې نوي او که مناسب ځایونه ولري نو باغونه جوړ کړي د خلکو په وینا تر نورو نباتاتو او غلو دانو د میوادارو ونو او باغونو ګټه ډیره او تکلیف یې لږ دی د دې ترڅنګ ځینې خصوصي بنسټونه هم په لږه بیه کروندګرو ته میوه لرونکي نیالګي ورکوي په ګردیز ښار کې د نیالګیو یو پلورونکي محمد نذیر وویل
باغونه لپاره خلک مڼې اخلي زردالو اخلي شفتالو اخلي زیاتر خلک مڼې باغونه کیدی په دې چې زردالو اوسه کال د بادامونه ښه خرڅیږي خلک بادام کیدی چې یو من بادام مثال 3000 دونیم زره مانه زمره نه کری مگر بادام ډیر کری
د پکتیا اوسیدونکو وای اوس هغه خلک چې کرنیز زمکه او مناسب ځایونه نه لري کوخخ کوي خپل کور کې امنیالګی کینوي خو دونه پاړه به توپیل نه پاتې کیږي د پکتیا یو بل اوسیدونکو محمد خان ویل
هو در سبا وخت هاله جای په جای دغه ونه خلک اخلي بوټي اخلي دغه کوي لګوي پکتیا تر ته اوس باغونه حساب کتاب زیات ډیر دي هر څه ستا دور تام غو چانی اخستی په کار دا وای اخلي
سره لدی چې اړوندو ادارو او ځینو مرستندوی بنسټونو لخوا د سپرلی په اول شپو ورځو کې د نیالګیو د کینولو لپاره حشرونه تر سره کیږي خو پالنه او ساتنه یې لمخ کې دی بیستونځ په توګه پاتې شوی ده د پکتیا اوسیدونکو حضرت علی ویل
مهم رول باید پدې کې د ورلو بلل شي چار چان نیالګای کینو باید حد یکال لګ لګ نظارت باید وکي نظارت مهم دی باید اوس می کې نه ول میږي وړو چې می کې نه ول نیالګای میږي باید نظارت وکو کمی کې دغ نیالګي نظارت ونه کو بلکل طبيعت چوخلو هغه به پیدې روسی هیڅ کومه ګټه نه کی
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د چاپریال خیرازی او د داس نیالګي کېنول چې د سیمې خپل زیاتوي یا د میوه حاصلات ورکوي د ټولو خلکو ګټ مسولیت دی ځکه شتونی د دوی پر ژوند سرګند اغیز لري یو بل ځای اوسیدونکو شیرین جان ویل
هر ځای کې چشنه فصل وشنه بوټي ان شاء الله وطن مترقی پولورزی نوونه دی او جای خلاده ټولنم غوښتنه داده چې کا ځای لري کای نه لري کای کور کرایي وي او کدا غسه دکان لري باید یو بوټی د کی
بلډوري ته په پکتیا کې د کرنی ریاست مسؤلین وویل چې د هوا د پاکوالي د چاپریال د خلا د واور او بارونو د وبو د کنټرول او د خاورې د تخریب د مخنیوي په خاطر سکال د یوشم نړیوالو بنسټونو په مرسته د 350 هکتار ځنګل د احیا او په هغه کې د نګدی 1,400 نیالګي کینول په پام کې دي چې د شنې قطې د منسوبین له خوا به تنکی
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 2015 مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
ازادي رادیو په منځني سپد دولس شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري مخکې تر دې چې د غزه په اړه یو مطلب خبر کړو. د افغانستان په ارتباط خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو د مرستو د تنظیم اداره یا اوچاوي جاپان د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره 6 لک امریکایي ډالر مرسته وکړه. اوچا پرون ناوخته پر خپل ایکس پانه د جاپان د دې مرستې مننه وکړه. تر دې مخکې د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د جاپان د 1.5 بلیون ډالر مرستې خبر ورکړی وو. جاپان پر دې سربیره د افغانستان له تعلیمي او روغتیایي برخو سره په مستقیم ډول یو شمیر مرستې کړې دي. د خړو د نړیوال پروګرام په تیرو 2 کلونو کې له افغانستان سره د جاپان ټولې مرستې 3.5 میلیون ډالر ته رسیدلې. د طالبانو د مالی وزارت وایي چې دولتي مامورینو ته به تر اختر مخکې د حمل د میاشتې معاش ورکړي. د وزارت په خبر پانه کې چې پرونی خبره کړه ویلي دي د دې لپاره چې اختر پرانشتي کې دوی د دوی مشر پریکړه کړې چې د میاشتې تر پای ته رسیدو مخکې دي مامورینو ته معاشونه ورکړل شي. په همدې حال کې د وزارت ویلي چې تر اوسه پورې د مالی کال ملي بودیجه نه ده توشیح شوې. اوس هم غزې ته مخه کوو. په غزه کې د ووم رستندویانو له وشل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې اسرائیل د مرستندویانو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. دغه وکسان پرون وشل شول. جو بایدن همداراز وویل چې په ځلونو ویل اسرائیل څخه غوښتي چې په خپلو عملیاتو کې په غزه کې داسې اقدامات وکړي چې ملکیانو ته مرشوب لوانه وړي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د سه‌شنبه په ورځ وویل د اسرائیل پر هوایی برید چې په نتیجه کې په غزه کې د نړۍ د مرکزی پخلنځي په نوم د مرستندوی ټولنې وکړونکو وغوښتل شول غوسه او خوشی نه لري. د اسرائیل څخه وغوښتل چې د مرستندویانو د خوندیتوب لپاره لا ډېری هڅې وکړي. ښاغلی بایدن ټینګار کړی چې د دې پیښې په اړه د اسرائیل پلټنې باید چټک او مسؤلانه وي او پایلې هم څرګندې وي. د زیاتکړه دا پیښه هغه مهال لاغم جنکیږي چې پوي شو چې یوازینی پیښنه ده. دا جګړه د یو شمیر مرستندویانو له نظره چې وشل شوې دي د ورستیو کلونو تر ټولو بده پیښه ده. د نړیوال مرکزی پخلنځي د مرستندویانو پر کاروان د اسرائیل په حمله کې بریتانیایی، استرالیایی، پولنډي او دوه تابعیت فلسطینی امریکایی او کاناډایی اتباع وشل شوې دي. د بریتانیا د بندونو چارو وزارت مرستیال اندرو میچل وویل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د درو بریتانیایي اتباعو په شمول د نړیوال مرکزی پخلنځي د وو مرستندویانو بوشتون کې وژنه غندي. د زیاتکړه د دې پیښې په باب د شفافی او چټکې پلټنې او له نړیوالې ټولنې سره د نتیجو د شریکولو او د هغې په اړه د بشپړ ځواب ویلو غوښتنه کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون هم پر ایکس پانه لیکلی چې د اسرائیل له بندنیو چارو وزیر سره د دې پیښې په اړه خبرې کړې او د دغو مرستندویانو وژنه ورته د منلو نه ده. شغلی کامرون زیاته کړی چې اسرائیل باید فورا توضیح کړي چې دا پیښه څنګه وشوه او همداراز د مرستندویانو د خوندیتوب لپاره اساسي اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي چې واشنگتن له اسرائیل څخه غوښتي چې په غزه کې د مرستندویانو د وژل کېدو په اړه چټک، بشپړ او بې پرې پلټنې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د افغانستان د هوا پیشندنې اداره چې طالبان اداره کوي د دې اونۍ تر اخره د افغانستان په مرکزی او شمالي سندیزو حوزو کې د سختو بارانونو او د سیلابونو دراوتلو اټکل کوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون په خپل ټولنیز شبکه ایکس پانه کې په یو بیان کې ویلي وو چې د وریا حمل له 15 د حمل تر 18 پوري په غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، پنشیر، لغمان، کونړ، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، بامیان او بغلان ولایتونو کې د احتمالي سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي. د وزارت د دې ولایتونو له هغه اوسیدونکو چې په لوړو سیمو کې ژوند کوي غوښتي چې د سیلابونو د بهیدو په صورت کې د لاندې سیمو اوسیدونکو خبر کړي. د سپورت لډګره دا خبر لرو چې د هند د غوره لیگ په د لوبو په ترڅ کې نن ډیلی کیپټلز له کلکتې نایټ رایډرز سره لوبه کوي. کلکتې ټیم لمړی بیټنګ وکړ، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل، 222 منډې جوړې کړې دي. د دې په ځواب کې د ډیلی لوبډله سمانه در لوبې د لتر دې دمه پوری په سباندې 500 ورونو کې 44 منډې جوړې کړې دي. خو 44 د سر لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. وسم په افغانستان کې انټرنیټي خلاو ته مخه کوي. په افغانستان کې هم لکه د نوري نړۍ په څیر د ټکنالوژي له وجې سره سایبری یا انټرنیټي خلاب یو جرمونه زیات شوی دی. د دغه پیښو قربانیان تر ډیره هغه کسان دي چې انټرنیټ او ځیرک ټکنالوژیکی وسایل کاروي خو د خوندې ټوپ پلارو چارو یې نه پوهیږي. ازادي راډیو موندلې چې سایبری غلو په افغانستان کې چې بې وزلي ځپلای له خلکو له لسکونو تر سلګونو زرو افغاني غلا کړې دي. دا چې انټرنیټي غلا څه ده، قربانیان یې څه کیسې لري او مخنیوي ته څه کول پکار دي، اسدالله الدین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
د ټولنیزو رسنیو تود بازار. دغه رسنۍ د ټولنې د پرمختګ، ودې او یو لبل سره د تماس خې او ګټورې لارې دي، خو انټرنیټي غلو یو شمېر کسانو ته دغه رسنۍ په سرخوګي بدلې کړې دي.
خلکو هڅې کړې دي انټرنیټي غلو یا هکرانو هڅې کړې او کوي چې د خلکو څخه د مختلفو بانو
د میدان وردګو اوسیدونکو امان الله او مرخیل وایي یو انټرنیټي غله د انجلې پونم دته ایمیل کړی وو او ځاني ورته د بریتانیا اوسیدونکو معرفي کړی وو. د غزوان وایي انجلې غوښتل د 10 میلیونو ډالرو د ورلېګلو لپاره لده د بانکي اкаўنٹ معلومات او یو لږه اندازه پیسې وغواړي، خو وایي په خپل ځیرکتیا یې ځان ترې وژغوره. دا چې انټرنیټي غله یا غله څنګه ځان د تر سوالې حسابې لده وورو
ماته د ایمیل نه لاري او خبر اغلی کس ایمیل ته کړی و. البته ښځینه وه چې په لندن کې اوسېږم او د ما میړه مړ شوی ده، د هغه نه ماته په میراث باندې 10 میلیونه ډالر په میراث پاتې دي او دغه 10 میلیونه ډالر زه غواړم چې دا په افغانستان کې له ما نه غوښتنه کړې چې ته په افغانستان کې راته په بیچاره خلکو وویشې، نو ته ماته د اکاونټ نمبر راولېږه او دا ښځه هم ماته معیوب ځان معرفي کړی و.
عمر خیل وایي د دغه کس لزه د نقیزو خبرو او دا چې څنګه لندن کې چې پولي واحد پاوند دی یو کس ډالر ساتي ورته معلومه شو چې سایبری غل دی او اړیکه ورسره پرې کړه.
یکی از دوستان با ما به هم تماس شد، به تماس شدن و یکی لینک دادن، گفتن د لینک جوین شو یک اپلیکیشن است.
الیاس الدین صاحبای بیا له بعد مرغه د سایبری غلو ښکار شوی او 2 لک افغانۍ ترې ولیدي. صاحبی ازادي راډیو ته ویل په واتس اپ کې یو کس ورته دی وی کمپنۍ په اساسه توپ پیغام لګلې او لدې غوښتې چې انلاین پانګونه وکړي.
ما وې حساب فعال کړم، حساب فعال کړم اول
ما خپل حساب فعال کړ. د همدې کمپنۍ په اساسه توپ یو کس را سره په واتس اپ کې تماس ونیو او زما پوښتنې ځواب کړې. لما یو غوښتنه وکړه چې نور ملګری دې هم پانګونې ته وهڅوم چې ګټه می زیاته شي. ما می یو ملګری ته وویل هغه هم دې سیستم سره یو ځای شو. زما پیسې کمې وې خو ملګری می ډېرې پیسې ورواچولې.
اما یکی از دوستای دیگه ما پول زیات انداخته بودن.
صاحبای وای تر یوې میاشتې شاوخوا د دې او ملګری پیسې آنلاین ګټه هم وکړه او سیستم کې ورته پیسې معلومې دي، خو وای روسته هر څه بند او د پیسو لورې تری ورک شو.
مدت یک ماه بودیم، یک نیم ماه امه قبود
یو یو نیم میاشت دا کارو بیا بند شو. د هغوی واتس اپ ګل شو او ټولې صفحې بند شوې. یو ځل تری تم شول، نه پوهیږو چې څه وشول. هر څه مو چې زنګونه وهله او پیغامونه مو لیږل چا ځواب نه راکاوه. هغه پیسې مو ټول ورکی او غلا شوې.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کراشمیر معلوم نه دی، خو د پرزیدري جمهوریت نظام د مخابراتو وزارت درې کال وړاندې ویلي و چې نږدې 14 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي. په افغانستان کې هغه مهال د هغو کسانو شمیر چې موبایل ټلیفونونه کاروي 14 میلیونه او د زیراکو موبایل ټلیفونونو د کارونکو شمیر 15 میلیونه شاوخوا ښودل شوی و.
سایبری جرمونه یا انټرنیټي جرمونه دا معمولا د انټرنیټ، کمپیوټر او سکرین ټکنالوژي پر مټ کیږي.
د ټکنالوژي یو افغان متخصص اغا ملک سهار چې له شاوخوا یوې لسې زراحیسي همدې برخه کې کار کوي وایي انټرنیټي غله له څو لارو خلکو ته ځان رسوي او د عام لارې داسې یاد کړي.
مونږ په افغانستان کې چې شپږ ډولې موږ لرو او هغه ډېر کارول کیږي، هغه فاینانشل فراډ، سایبر کرایم یا هغه مالی درغلی دی سایبری جرمونو یو ډیر عام ده چې خلکو ته سمس لیږي یا زنګ ورته وهي یا ایمیل ورته لیږي چې موږ تاسو ته دا جایزه را خپل سوی دی اسکالرشپ د تاسو ته یا دغه تاسو دا ډول جایزه راغل دی او که تاسو دومره پیسې راولېږي نو موږ به دغه پیسې تاسو درولېږو یا به دغه ویزه او لاټري او دا به تاسو ته درکړو چې په همدې ډول باندې غینه پیسې اخلي.
حڅه موکړه د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي او کورنۍ او چارو وزارتونو څخه وپوښتو چې دوی سایبری جرمونو د مخنیوي لپاره تګلارې لري او کنه، خو پښتنې مو جواب نشوي. خو ښاغلی سهار وایي معلومات دادی چې هیڅ ډول بنسټیزه تګلاره نشته او په وینا یې خلک خپل باید سایبری خوندیتوب ته پام وکړي.
متاسفانه په افغانستان په دې برخه کې وایو هیڅ موزیر بینایي سیستم نه لرو. د دې پی خو د مخنیوي د پوهاوی د خلکو د پوهاوی او په ټوله کې دغه عملو د مخنیوي لپاره څومره سي انټرنیټ پراخیږي، څومره سي کمپیوټرونه پراخیږي، څومره سي خلک کمپیوټر او انټرنیټ او په ټوله کې سکرین ټکنالوژي ته لاسرسی لري، د سایبری حملو کچه په غانځو سره زیاتیږي او قربانیان زیاتیږي. خو یوازې څه کې یو باید خلک خپل پوهاوی زیات کړي، په دې اړه باید معلومات زیات کړي، د ټکنالوژي په کارونه ځان پوکړي، اپلیکیشن نه اپډیټ کړي، سافټویر نه اپډیټ کړي، کوم سافټویر یا لینک سي کلیک کړي باید ځان قربانی پوکړي. دا درست یا نه درست یا صحیح دا نه صحیح باور وړ دی یا نه. دا ته ورته نور د تخنیکونو چې خلک کولای شي خپل د دغه پیښو پر مخنیوي کې خپل ځان خوندي وساتي.
د معلوماتي ټکنالوژي د حکومت ولې ادارې یا آی ټی ګورننس د معلوماتو لمخې تیر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې له 8 میلیارډ او 244 میلیونو زلو ډېرې سایبری سرغړونې شوې دي. بریتانیا، امریکا او هند هغو هیوادونو د لس په سر کې دی چې د نورو پرتله تیر کال په کې ډېرې سایبری سرغړونې ثبت شوې. په افغانستان کې د شویو سایبری سرغړونو او جرمونو شمیر نه دی معلوم او د طالبانو حکومت هم په دې برخه کې د شمیرو او کومې ځانګړې تګلارې یادونه نه ده کړې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې صنعتکاران د دغه ولایت په صنعتي پارک کې د سړکونو د جوړېدو ترڅنګ هلته د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. دا مهال د کندهار په صنعتي پارک کې د روغتون، اطفایي، کانالیزاسیون نشتون او د سړکونو خرابوالی هغه څه دي چې د فابریکو څښتنان او کارګران یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار صنعتي پارک چې دا مهال پکې لسګونه ډول فابریکې فعال دي او زرګونه کسان پکې په کار بوخت دي. لا هم فابریکلرون کې پکښې له یو شمیر سختو ستونزو سره مخ دي. په دغه صنعتي پارک کې فابریکلرون کې وایي د برېښنا په شمول د روغتون، اطفایي، کانالیزاسیون نشتون او د سړک خرابوالی هغه څه دي چې لامل یې ټول صنعتکاران له ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د اطفایي د نشتون لامل یو شمیر فابریکلرون کو ته سخت زیانونه هم اوښتي.
کوم ورځ چې په کندهار کې صنعتي پارک جوړ شوی دی، بدبختانه تر نن تاریخ پورې د مشکلات سره لاس او ګریوان یو. برک د صنعت لپاره یو حیاتي انرژي ده چې باید موږ برق چلیږي ساته د لوله. په تاسف سره چې په 25 کال د صنعتي پارک په د بنیاد څخه دروسه موږ پر دې نه برخمن سوي چې موږ چلیږي ساته برق لرو. یو محدود وخت کې چې هغه جنریټرانو څخه استفاده کېدل موږ چلیږي ساته برق درلودلی.
بلخوا د صنعتي پارک یو شمیر کارکونکو هم وایي چې په ژمي او دوبي کې د پارک د سړکونو د خرابوالي لامل تګ راتګ ډیر سخت وي او ډیر وخت بار لرونکو موټرونو پر چپکیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د غستونزه حل کړي.
زمانم اظهار الحق دی د ریمله شرکت کاربنجم. دلته خو نو چا کې کاڅ ستونزې ډیر جاول څه د سړک به خلیر مشکلات لرو. په دوبي کې ډوډ ډیر یونی خاماج ډیر پورتو کښته ډیر په ژمي کې بیا وبد وبولار نسته خټ ډیر هر څوک خپل ځای ته پر وخت رسیدګی نشي کولای. موټران اته مشکلات خو تاګ نس کولای. د موټران لپاره زیات تکلیف دی. پل چکان ته موږ ضرورت لرو. د پلان لپاره ضرورت لرو. پر ګرد شوندام ته موږ یو پل لرو. هغه دا ژمي کې مشکلات یې خېدي.
میرویس د صنعتي پارک خو مشکل ډیر ده. خصوصا اول مشکل غټ مشکل د سړک د چموږ ګرده په مشکل گرفتار استو او لار نشته دی. او بو چولار شي درې دلی د کارخانو خله کې مشتریان موږ سره په عذاب دي. او بو سره چې
په ورته وخت کې د کندهار د صنعت او معدن خونی مسول سید سرور رحماني وایي د طالبانو د حکومت له خوا پریکړه شوی چې نور به د فابریک لرونکو څخه خدماتي مالیات نه اخلي او هغوی کولای سي په دې پیسو په صنعتي پارک کې خدمات ترسره کړي.
وس الحمدلله امارات اسلامي د نتیجې ته رسیدلې دي چې نور خدماتي ټیکس دی و نه اخلي او بلکې د خپل په صنعتکارانو باندې وکی چې د خپل فابریکې مخونه خپل چری منظمي پخی کی او سړکان ورته دامبار سي. نو دا واقعیت شزيري و چې پرون مشته د وزارت د خوا څخه د غرا کول سو چې نور موږ خدماتي ټیکسونه چې په پارکو کې اخسل دا نه اخلو بلکې تاسو ته اختیار درکو چې تاسو خپل خدمات تر سره کی.
د کندهار په صنعتي پارک کې تر ټولو لوی ستونزه د برېښنا ده چې د تیر اوسنیو حکومتونو د مسولینو د زیاتو ژمنو سره سره لا هم دغه ستونزه پر ځای پاتې ده.